خوشحال ریډیو ته په خیر راغلی. د ماسپخین 2 بجې شوې دي. نن د شورو ورځ او د 2012 کال د اکتوبر 18 نیټه ده. ظفر خندا وزیر مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر هوتی ویلي دوی به په سیمه کې ترهګر د ماتې سره مخامخ کوي. په روانه خپرونه کې 19 پروګرام ستونزې او سرکار او د مشال تر رڼا لاندې ژوندۍ بحث لرو. خو اول ورزو زموږ همکار ملیحه میرزاده ته او د روانې ګړې تازه خبرونه ترې اورو.
السلام علیکم. تر ټولو اول پاموکړه د خبرونو سټکو ته. نن د افغانستان په پکتیا ولایت کې ځانمرګي برید شوې ده. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی وايي وخت راغلی چې د اورپکو پر ضد عملی ګامونه پورته شي. او د بشري حقوقو د سار نړیوال ادارې پر لیبیایي ملیشیا د وژنې تورونه پورې کړي. د خبرونو تفصیل. افغان چارواکی وای نن سهار د هیواد په ختیځ کې افغان نیټو پوځي مرکز ته سیرما ځانمرګي برید شوې ده چې په ترڅ کې لږ تر لږه 10 افغان عسکر او 8 عام وګړي ټپیان شوي دي. د پکتیا ولایت ویان رهول روح الله سمون وای برید کوونکي د بارودو ډک موټر په زرمت ولسوالۍ کې د پوځي مرکز د باندې او چاودولو. نوموړی وای
دغه مواد لاس کونو په شاوخوا کې اټکل شوي دي چې د درانه موادو خو دا هدف ته ندي رسېدلي. تر زیان نه لري. د افرادو په برخه کې یوازې د ملي اردو لاس تنه سلسي دي ټپیان دي.
بل خو د نیټو تر مشرۍ لاندې د نړیوال سوله ساتو ځواکونه یو ویان ایمی هشن د پیښې پخلی کوي او وایي چې یو شمیر افغان عسکر وژل شوي دي یا ټپیان شوي دي. خو هیڅ بارني عسکر ته مرګ ژوبله نه ده وختې. د طالبانو ویان ذبی الله مجاهد د دې برید پړه په غاړه اخیستې ده. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی ویلی دی چې د ترهګرۍ پر ضد کامیاب شوی او بیدار شوی دی او اوس وخت راغلی چې د اورپکو پر ضد عملی ګامونه پورته کړل شي. نوموړي دا خبرې د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو د صوبایي وزیر میا افتخار حسین دزوی راشد حسین د دویم تلین پر مهال وکړي. هوتی زیاته کړه چې د امن او علم دښمنان د پختون قوم دښمنان دي.
د علم دشمن دی. هر هغه کس چې هغه زموږ د روښانه مستقبل دشمن دی، هغه د پښتون قام دشمن دی، هغه د عوامي نشتر پارټین دشمن دی او د دغه قام د دشمنانو خلاف هم نظر کوم او دا کلي ته پورې به د عامي قام دشمنانو
کلین ته د عوامي نیشن ګوند صوبایي مشر افراسیاب خټک د خیبر پښتونخوا سینیئر صوبایي وزیر بشیر بلور او می افتخار حسین هم ویناوې وکړې. د خیبر پختونخوا انتظامی فیصله کړې چې په ډزو وشتل شوی فعال جینې د ملاله یوسفزی په نوم په سواد کې د یو کالج نوم کېږدي. په منګوره کې د ګورنمنت ګرلز ډیګری کالج سیدو شریف په نامه د کالج نوم بدلولو فیصله دا هفته د یوې غونډې پر مهال په نازکه سیمه کې د جینکو د تعلیم حق پر مخ بوتللو په لړ کې د ملاله د هڅو د پیژندنې لپاره شوې. هغه تیره هفته د طالبانو لخوا په ډزو وشتل شو او اوس په بریتانیا کې تر درملنې لاندې ده. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري ویلي دي چې د اقتصادي همکارۍ سازمان ایکو ته د پرمختګ لپاره ډیر څه کول پکار دي چې دا ډول سیمه په اقتصادي توګه پرمخ لاړه شي. نوموړي دا خبرې د آذربایجان په مرکز باکو کې د اقتصادي همکارۍ د سازمان دولسمې غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. ولسمشر زیاته کړه د سازمان غړي هیوادونه باید پخوانی لوزنامې عملي کړي او په سیمه کې آزاد تجارت ته وده ورکړي. د آذربایجان په مرکز باکو کې د لسو غړو هیوادونو د اقتصادي همکارۍ د سازمان غونډه د نهې په ورځ پیل شوه. د هند پوځ وای پاکستانی عسکرو د لانجمنې پولې هغه خواته د هند تر انتظام لاندې کشمیر باندې د نهې په ورځ په درنو وسلو ډزې کړې دي او درې عام وګړي وژلي دي. د هندي پوځ یو ترجمان وای د پاکستان لخوا د چرونده کلی پر یو کور د توپ ګوله لګېدلې ده چې په ترڅ کې یو سړی او دوه ماشومان وژل شوي دي. چرونده د پاکستان او هند ترمنځ لانجمنې کرښې لاین آف کنټرول ته نږدې کلی دی. د پاکستان پوځ منلی چې دوی ډزې کړي خو وایي چې دا ګام یې د هندي پوځ لخوا د دوی پر پوسته تر ډزو وروسته پورته کړ. په تاشکند کې د امریکا سفارت نن اعلان کړی چې د امریکایي پوځ د ترانسپورټ کمانډ یا د ترانس کام کمانډان به اوس پاکستان ته د لوړ پوړو چارواکو سره د ملاقات لپاره ورځي. د سفارت بیان وایي د شروع په ورځ دورې پر مهال ټاکل شوی چې جنرل ویلیم فریجر دریم به د ازبکستان د خارجه چارو وزیر عبدالعزیز کمیلوف او د دفاع وزیر کابل بوردیف سره ملاقات کوي. په ملاقات کې به نوردن ډیسټریبیوشن نیټورک یا د سامان د لیږدولو شمالي لارو باندې خبرې کیږي چې د ازبکستان نه سامان تیرېدلو سره افغانستان افغانستان ته سامان رسیږي. نیټو دا وخت د کرغیزستان د سرخر بشکک سره نږدې په مناس کې ترانزیت سنټر استعمالوي چې غیر جنگي سامان په افغانستان کې خپل ځواکونو ته رسوي. ټاکل شوی چې دغه سنټر به په 2014 کال کې اوتړل شي. نیویورک میشته ادارې هیومن رائټس واچ د شروع په ورځ ویلي داسې ښکاري چې لیبیایي یاغیانو په یو ځای د معمر قذافي پلویان او په ممکنه توګه خپله دغه ډکټیټر تیر کال هغه مهال ووژلو کله چې د هغه ښار ته ورننوتلل. په 500 پاڼو مشتمل دغه رپورټ چې عنوان یې د ډکټیټر وژنه په سرت کې خونړی انتقام دی پکې په 3 اکتوبر 2011 کال کې د قذافي د ژوند آخري ساعتونو په اړه ټول معلومات دي کله چې یې کوشش کولو د محاصره شوي ښار نه وتښتي. یاد ډله وایي دغه رپورټ د مرکو او د موبایل ټلیفون د ویډیوګانو پر اساس جوړ شوی دی. په هیومن رائټس واچ کې د ایمرجنسی ډایریکټر پیټر بوکرت ویلي شواهد دا اشاره ورکوي چې مخالف ملیشې په سرت کې د قذافي د کانوای شپږ شپېته نیول شوي کسان په یو ځای ووژل چې اداره یو جنګي جرم بولي. د ملګرو ملتونو ځانګړي کمیشن وایي چې د شام شخړه د سغدریزۍ له ګواښ سره مخامخ ده. د ملګرو ملتونو د کمیشن غړي وایي چې هغه بارني اسلام پاله وسلوال چې په شام کې په جګړه کې ګډون لري د هیواد د 19 میاشتو زړه شخړه د سغدریزۍ له ګواښ سره مخامخ کوي. پاولو سرګیو پینیرو چې په شام کې د بشري حقونو د سرغړونو پلټنه کوي د نهې په ورځ یې وویل داسې یره شته چې سلګونه هغه بارني وسلوال چې شام ته راغلي د جمهوري حکومت رامینځته کولو لپاره نه بلکې د خپلو سغدریزه مقاصدو لپاره جنګیږي. د کمیشن غړي وایي مرکو په ډاګه کړي چې شام ته د ګاونډي هیوادونو په ګډون د 11 هیوادونو څخه وسلوال راغلي دي. د خبرونو پای
خبرونه مو زموږ د همکاري ملیحا میرزاده ناوریدل. تاسو د مشال تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویبپاڼه mashalradio.com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روانه خبرونه کې بواوري د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر هوتی ویلي دوی با په سیمه کې ترهګر د ماتي سره مخامخ کوي.
میں انہی کے شہر سے یہاں اعلان کرتا ہوں کہ ملالہ کو ستارہ شجاعت دینے کا فیصلہ کیا ہے.
داد پاکستان د کورونو چارو مرکزی وزیر وو او په روانه خبرونه کې په ستونزي او سرکار 19 پروگرام کې د پیښور د متری سیمې د سکولونو مسلې بیانوو.
دا سکول په کال 1901 کې یعنی 1901 کې جوړ شوی دی او دا وخت کې پرایمری سکول او دا تر اوسه پورې یو سل دیارلس یا 12 کلونه دی غوښو تر اوسه پورې دا سکول اپګریډ شوی نه دی.
او د مشال تر رڼا لاندې ژوندې بحث هم لرو او ریدلې مهیروي. رازو د روان خبرونه لومړي رپورت څنګه چې تاسو په خبرونو کې واورید د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی ویلي چې د ترهګرو پر ضد د سوبې خلک یو موټی شوی دي او اوس وخت راغلی چې د دوی نوغه او استل شي. نوموړي دا سرګندونې د اطلاعاتو صوبایي وزیر میا افتخار حسین د زوی میا راشد حسین د دویم اتلین په مناسبت په پیښور کې رابلل شوی یوې غونډې ته وکړي. نور تفصیل یې د پیښور نه خالد خان راکوي.
دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر هوتی ویلی دی چې ترخګرو خلاف ټول کام یو شوی او بیدار شوی دی او پکار دا چې د خورې او وطن دښمنانو په ضد یو عملی ګام پورته کړی شي. په خبر کې د میا افتخار حسین زوی میا راشد حسین په یاد کې رابلل شوی یو دستوري ته د وینا په محل د پختونخوا وزیر اعلی وویل چې څوک د پختون کام او خورې دښمن دی نو هغه د دوی د ګوند هم دښمن دی او د هغوی خلاف به د دوی پارټي خپل مبارزه جاری ساتي.
نن د په هر څه وجه کله یو وار کې په نتیجه کې او کله بعد د ډیرو واقعاتو په نتیجه کې زموږ په کام کې یو احساس پیدا شو او دغه دا کام په بعد معاملاتو باندې یو شو نو موږ په تاخر کلی وایو خدا او کوایو چې تش د بیدارې احساس ساتي نو اوس د عمل وخت یو په کار کې چې په شی کمانې عملی مبادله سي ګامونو په توګه چې دغه مثلا دښمنانو د موږ یو هم نشي کاڅو په خپل خبره او هر چې هغه په دې خاوره د امن دښمن دی چې هغه د علم دښمن دی هر هغه کس چې هغه زموږ د روښانه مستقبل دښمن دی هغه د پښتون قانون دښمن دی هغه د عوامي نېشنل پارټي دښمن دی او د دغه قانون دښمن.
دشمنانو خلاف هم ملاتړ کوو دا کلی ټمپور کړه الکام دشمنانو
دا عوامی شرګون صوبائی صدر سینیٹر افراسیاب خټک په خپل وینا کې وویل چې په ماشونو منالی باندې د برید رستو ترخګر کام ته سرګند شوی دی. اوس به سیاسي او مذهبي ګوندونه فیصله کوي چې دوی د کام سره دي یا ترخګرو په څنګ ولاړ دي. د پښتونخوا ستر وزیر بشیر احمد بلور اوویل چې ملالۍ باندې د برید پړه وسلوالو طالبانو په خپل سر اخیستې ده، خو بیا هم ځینې قوتونه دغې حملې ته نور رنګونه ورکوي. د زیاته کړه که چېرې دغه قوتونه د وسلوالو په ضد خبره نه شي کولی نو د ماشومې ملالۍ وینې ته دې سپک هم نه ګوري. د پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر می افتیار حسین د چا د زوی په یاد کې چې دغه دستوره جوړه شوې وه وویل چې ترخګرو خلاف به د دوی جنگ تر هغې دوام لري تر څو چې په سیمه کې په مکمل توګه امن نه وي راغلی. پدې محل میافتیا حسین د پاکستان حکومت لخوا د ستاره هلال جایزه د خپل ګوند مشر افراسیاب خټک ته پدې غرض اوس پارله چې دغه جایزه صرف د ده د زوی میا راشد حسین نه بلکې د پښتون قام ټول هغه شهیدانو او غازیانو نخه ده څوک چې ترخګرې په جنگ کې مړه یا ټپیان شوي دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی په روانه خبرونه کې ستاسو لپاره د مشال ریډیو 19 پروګرامونه هم لرو. د دې سره سره ژوندې بحث هم لرو، خو د اغه وړاندې راځو د مشال 19 پروګرام ستونزې او سرکار ته. نن زموږ همکار مجید بابر د پېښور د متری سیمې د سکولونو په مشکلاتو ستاسو او د سرکار سره خبرې کړې دي، نو راځي چې دا پروګرام واورو.
اوریدونکو د مشال ریډیو په ونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني. د پېښور د متری سیمې په ملازو سیمه کې د ځایي خلکو په وینا په 1901 کال کې یو پرایمري سکول جوړ شوی و، خو د سده پاسه سلو کالو تیرېدو نه باوجود دا سکول اوس هم پرایمري دی. ځایي خلک غوښتنه کوي چې دغه سکول ته د میډل او یا های سکول درجه ورکړل شي. زموږ د نننۍ خبرونې موضوع همدا ده چې د پېښور د کلیوالو سیمو د دا ډول سکولونو درجه ولې نه لوړیږي.
وی علمی ده چې دا سکول په کال 1901 کې یعنی 1901 کې جوړ شوی دی او دا وخت کې پرایمری سکول او دا تر اوسه پورې یو سل دیارلس یا دولس کلونه دی وشو تر اوسه پورې دا سکول اپګریډ شوی نه دی.
یو طرف سرکاری سکول لے اولا تروس پوری مغا پریمری دے دا رنگ دا کم وڑی چی دی نو دیم پینزمو کی دی زنا نو بیا اغی نا پس دی سر نور سدا سی دا غیوی نا بلکلی تتلی نیشی.
موجوده سکولونو ته بنیادی سہولیات منگا ورکو یا جا منگ نوی سکولونو هم جوڑو موجوده سکولونو چی دی دا غی اپگریڈیشن هم کو.
زمون همکار اسرارتل د متری ملازو سیمې ته تللی دی او دا راپور برابر کړی دی.
د پېښور د متری یونین کونسل په پلوسۍ ملازو کلی کې جوړ د هلکانو پرایمري سکول یو صدۍ تیرېدو وروسته هم هغه شان پرایمري پاتې دی. د سیمې اوسیدونکي وایي چې دا سکول په کال 1901 کې جوړ شوی چې د پېښور لوی لوی خلکو پکې لومړی زده کړې کړي، خو د دې سکول درجه لوړولو ته یې پام نه دی کړی. دوی غوښتنه کوي چې ترقي دي ورکړی شي. په دې اړه د دغه کلي یو تن شهاب عزیز مشال ریډیو ته وایي.
لوی علمي ده چې دا سکول په کال 1901 کې یعنی 1901 کې جوړ شوی دی او دا وخت کې پرایمري سکول
او دا تروسه پوری یو سل دیارلس یا دولس کلونه دی وشوه تروسه پوری دا سکول اپگریڈ شوه نده او مغا پریمری سکول ستل روان ده دا غا سکول ده جه پده که جرنل غلام حسن خان غونت سلی ده زین پریمری ویلی دا بیا جرنل ازم چه دا مستند سیاست دان هاشم بابر صاحب مشر رور ده اغی هم دلتا که چه کم ده پریمری ویلی دا نو دا غا یو لویا مهمه تکازه ده زمونگا پکار ده چه دا سکول اپگریڈ شی
دوی زیاتوی چې د پېښور لومبي سکول په کال 1315 پېتم کې جوړ شوی او د دې سکول شمیره د پېښور په لومړو لس سکولونو کې راځي.
د پېښور لومبي سکول په 1315 پېتم کې جوړ شوی دی، نو دا سکول تقریبا د پېښور په لومبو لسو سکولونو کې راځي. تر اوسه پورې دې طرف ته چا پام لرنه نه ده کړی، سره د دې چې په ملازو کې خلوی لوی خلک شته، سیاستدانان شته، خانان شته، ملکان شته.
د پلوسای د سیمې یو بل تن وایي چې تر 15 وروسته د لرو پروتو کلو سکولونو ته د نتلو له امله پلاران خپل بچي په روزګارونو لګوي. دوی زیاتوي،
زما اورنګزیب نوم دی، د ملازو اوسیدونکی یم. وخت سر نه لکه زمونږ مشران او سل کالو نه وړاندې نه یو طرف سرکاري سکول دی او هله تر اوسه پورې مغه پرایمري دی. همدغرنګې دا کم واړه چې دي نو دیم 15 مو کې دی ځنه، نو بیا هغې نه پس دي سره نور څه داسې دغه وینه بل کلي ته تللی نه شي. د هغې په وجه باندې بیا مجبورن دا یې مور پلار سکار کې سب تکینې او سبق د هغې وروسته پاتې شي،
د دې تاریخي سکول درجه دې لوړه کړی شي. د پلوسۍ او ملازو د اوسیدونکو په وینا دا یو تاریخي سکول دی، باید چارواکي یې د درجې لوړولو تر څنګ د ساتنې په اړه هم فکرمن شي.
د ملازو د پرایمري او د پېښور د کلیوالو سیمو د نورو سکولونو د درجې لوړولو په خیبر پښتونخوا کې نورې تعلیمي ستونزې مې د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر سردار حسین بابک مخې ته کېښودې او په سر کې مې ترې وپوښتل چې د خیبر پښتونخوا په کلیوالو سیمو کې د هغو سکولونو چې کوم پرایمري سکولونه دي د هغې د اپګریډیشن پروژه روانه ده او د هغې دپاره څه پیسې مختص کړي دي ستاسو وزارت؟
جی بالکل، زموږ خو په ټوله صوبه کې په دې مختلفو اضلاعو کې بیا په دې رستو پرتو علاقو کې موجوده سکولونو ته بنیادی سهولیات موږ ورکوو، یا بیا موږ نوي سکولونه هم جوړوو. موجوده سکولونه چې دي د هغې اپګریډیشن هم کوو، او د هغې سره سره بیا څنګه تاسو ته پته هم ده چې ماشومانو تر کې جي نه والي دولسم جومات پورې کتابونه ورکوو، شپږم جومات نه والي لسم جومات پورې 200 روپۍ ماهانه د دې شپې هرې جنایت هرې بچای ته وظیفه ورکوو. د تورغر دپاره د کوهستان دپاره موږ حکومت سخت کال یو نوی پروګرام شروع کړی چې هلته زنانه تعلیم چې دی یا د ښځو تعلیم چې دی هغه ډېر زیات کمزوری دی. بیا والدینو ته یعنی د هغې خاندانونو ته وزیر اعلی صاحب خصوصي مهرباني کړې ده، ماهانه وظیفه موږ مقرر کړې ده. د هغې سره سره استادانو ته موږ د اپګریډیشن او د پروموشن پالیسي ورکړه، او زمونږ پوره پوره کوشش دی چې موږ د کال 12 میاشتې استادانو ته ټریننګ هم ورکوو. استادانو په برتای کې کوالیفیکیشن چې دی هغه هم موږ سیوا کړی دی، ایون دا چې د ایس ایس سی، بی ایس سی، ایم ایس سی هغې ته 15 نمبر یې هم موږ اضافي ورکوو. دا ټول هغه اقدامات دي چې په خصوصي توګه باندې تعلیم عام کول او بیا معیاري تعلیم عام کول هغې لپاره موږ عملي قدمونه په خپلو څلور نیمو کالو کې ته موږ پورته کړی.
سردار حسین بابک صاحب، مشال ریډیو ته د پلوسۍ، د مترې، د متنو او د پېښور خوشا د کلیوالو سیمو نه خلکو ټلیفونونه کړي دي چې د دې په سکولونو کې په خاصه توګه د ملازو کې یو سکول دی چې په 1901 کال کې جوړ شوی دی او لا تر اوسه هم پرایمري دی او د هغې اپګریډیشن نه دی شوی، نو په دغه پېښور سره خوشا کلیوالو سیمو کې د پرایمری سکولونه چې کم د زړو امیدونه دي او هلته هایر سیکنډري سکولونه نشته، د هغې د اپګریډیشن څه پروګرام لري؟
جی بالکل، دا تاسو صحیح وایئ. موږ سره په ټوله صوبه کې 28,000 سکولونه دي، 28,000. او دا بالکل د دې خبرې سره اختلاف نه کوم چې زمونږ اوس هم ډېر ځایونه داسې دي چې هغه د توجه مستحق دي. بدقسمتي دا پاتې شوې ده چې په تېرو وختونو کې تعلیم ته هغه توجه ورکړی شوی نه ده. تعلیم د سیاسي اغراض لپاره استعمال شوی دی. دا و چې موږ خو څلور نیم کاله کې د دې صوبې ګوټ ګوټ ته د رسولو موږ خپل سنجیده کوشش کړی دی. د هغې واضح ثبوت هم دا دی چې تر ډېر حده پورې په ایجوکیشن کې ښکاره سطح چې ویزیبل چینج وایي، ښکاره په نظر راتون کې بدلون چې دی هغه په نظر راځي. دا ده چې موږ یو خو وسایل هم یو خبره ده، مسله ده، او بیا د دې محدودو یا د موجوده وسایلو په نظر کې که موږ وګورو نو لکه دوه لوی آفتونه په زموږ په صوبه راغله، یو انساني آفت راغی، بل قدرتي آفت راغی. د هغې په وجه باندې موږ ته ډېر لوی تاوان شو، باوجود د دې نه چې اوس لکه بیروني دنیا چې ده چې د تاسو د ادارو نوم والم چې آس ایډ او ایس ایډ او نارویجین، یو ایس آی ډی او یورپین یونین، انشاءالله په روانو دریو کالو کې زموږ صوبې ته به 40 ارب روپۍ چې دا به د ایجوکیشن د تعلیم د پرمختګ لپاره ورکوي. نو دا ده چې موږ څنګه چې ما د دغې مشکلاتو ذکر وکړو، د دې باوجود موږ لګیا یو تعلیم چې دی دا زمونږ پرایورټي ده، دې ته موږ فوکیت ورکړی دی. زمونږ حکومت چې دی ډیره پسندیدګۍ سره د تعلیم مسلې چې دي دا موږ حل کوو. خو چونکې دا د شپېتو کالو لکه تاسو وګورئ نه لکه تعلیم چې دی تعلیم ته په هغه نظر نه دي کتلی شي. که زه دا ووایم چې په تېرو حکومتونو کې په تېرو وختونو کې تعلیم چې دی دا ایجوکیشن دا امپلایمنټ ایکسچینج چې کوم دی نه دا ګرځولی شوی دی. که نه معیار ته کتلی شوي دي نه تعلیم خوړلو ته کتلی شوي دي نن د تعلیم مسلو ته کتلی شوي دي. دا و چې مسلې خو بېشکه ډېرې زیاتې دي. زمون د سنجیدګۍ په وجه زمون د کمیټمنټ په وجه یا زمون د ترجیحاتو په وجه باندې موږ دا ګڼلی شو. بلکہ تاسو په دې ټولو صبح کې تپوس هم کولای شئ چې تر ډېره دا پورې بدلون راغلی دی او بالکل دې سره موږ اختلاف نه کوو چې اوس هم مسائل موږ ته موجود دي خو زموږ ټولو توجه چې ده په دغه مسائلو حل کولو باندې.
سردار حسین بابک صاحب که د یو کلي خلک غواړي یا د یو سیمې خلک غواړي چې د هغوی په سیمه کې یا سکول نشته او یا د هغوی په سیمه کې یو سکول شته پرایمري یا د جینکو یا د هلکانو او هغوی غواړي چې یاره مډل یا هایر کې د هغوی لپاره کومه طریقه کار په کار دی چې هغه تاسو ته د هغې توجه حاصله کړي؟
زمون خو دلته موږ سره په ایجوکیشن ډپارټمنټ کې خپل باقاعده سسټم دی کمپیوټرایز سسټم دی ای ایم آئی ایس جو ورته موږ وایو کنه لکه ایجوکیشن او دا د انفارمیشن او د مینجمنټ زمونږ چې کوم سسټم دی په دې کې موږ سره د ټولې سبې ډاټا پرته چې په کوم یونین کونسل کې سوره پرایمري سکولونه دي سوره مډل سکولونه دي سوره هاي سکولونه دي سوره هایر سیکنډري سکولونه دي آیا په دې موجوده سکولونو کې بنیادی سہولیات سوره برابر دي سوره پکې کمې دي؟ دا زمونږ په صوبه کې برابر سیستم موږ سره پروت دی په هغه حواله باندې دې نشاندهای ضرورت بالکل نشته. بهر خلک موږ سره رابطه هم کوي خو زمونږ سیستم چې دی هغه ټول کمپیوټرایز دی او موږ ته پته ده چې لکه په کوم ځای کې سوره ضرورت دی. خو بیا خبره د وسایلو ده موږ کوشش دا کړی چې دا اپریشن په رڼا کې موږ روښانه پښتونخوا یو پروګرام شروع کړی دی. دا هغه پروګرام دی چې د دې په لار باندې چې دا په کومو یونین کونسلو کې د جینکو او د هلکانو مډل او هاي سکولونه نشته د پرایویټ تعلیمي ادارو په مرسته موږ په یونین کونسلو کې فوري توګه باندې مډل یا هاي سکول چې دی دا موږ کولاو او دا که د جینکو وي او دا که د هلکانو. بهرحال دغه ریکارډ هم موږ سره موجود دی. خو دا تاسو چې کوم لږ ذکر کوئ دا ما ځان سره نوٹ کا تو په دغه یونین کونسل کې واقعي مډل او هاي د جینکو او د هلکانو نه د پرایویټ تعلیمي ادارې په مرسته موږ دغه لپاره مډل او هاي سکول چې کوم دی هغه کولاول شو فوري تور باندې.
سردار حسین بابک صاحب په دې تیر ورځو کې په خیبر پښتونخوا کې په سکولونو کې د نصابي کتابونو د نشت یو مسله رامنځته شوې او لسته تاسو دا زیری ورکوي چې هغه مسله اوس حل شو؟
دا سیده دا وګوره د کوم پورې چې د کتابو د رسولو د موارده دا هر سکول ته رسیدلي دي او اکثر ستاسو په پروګرامونو کې هم داسې خلک راځي چې په پلان کې ځای کې موږ ورته وایي چې تاسو موږ سره سکول نوم والی چې موږ د هغې ضلع د ویډیو نه تپوس کوو موږ تر اوسه پورې دا چا خبره نه ده کړې. په اخبار کې یو خبر راشي موږ یې واورو موږ یې وینو خو چونکې په هغې کې خو د سکول نوم نه وي موږ خو خلکو ته وایو دا چې په کوم ځای کې مشکل دی مهرباني دا کوئ چې دغه سکول نوم وایي دغه کلي نوم وایي چې موږ د هغه متعلقه ویډیو سره فوری توګه باندې رابطه کوو چې هغه کم کمې دي چې هغه لري.
سردار حسین بابک صاحب په دې تیر ورځو کې تاسو د یو قانون خبره کړې وه چې کم ماشومان د سکول د تګ د عمر مطابق وي او مور پلار نه لیږي هغوی به د قانون منګولو ته سپارل کیږي د هغې د انفورسمنټ کومه طریقه تاسو اختیار کړې ده؟
داسې ده اوس خو ګوره زما یقین دار چې دې ټول قوم ته احساس دا شوی چې دغې بچي دغې بچیان چې دي هغې تعلیم یافته شي. موږ حکومت په اولنی ځل باندې په سرکاري توګه باندې د انرولمنټ یا د داخلو مهم وکړو چې دغې مشري وزیر اعلی صاحب پخپله وکړه او دغې غونډې مشري وزیر اعلی صاحب پخپله وکړه چې په هغې کې د ټولو ډیویژنانو کمشنران د هرې ضلع ډي سي اوز او د هرې ضلع ای ډي اوز زه پخپله هلته ناست وم زموږ سیفټي صاحب زموږ ډایرکټر صاحب تعلیم محکمې چې څوره متعلقه افسران یې هغه پکې ټول موجود وو. دا و چې د هغې مهم پرانست هم وزیر اعلی صاحب وکړه د هغې مشري هم هغه پخپله وکړه او بیا د هغې فالو اپ چې کوم دی دا هم وزیر اعلی صاحب پخپله وکړو. هغې سره دا وشو چې تر ډېره حده پورې زموږ په صوبه کې داخلو کې ډېر لوی اضافه وشوه. موږ په مختلفو ضلعو کې دا ماس اویرنس کیمپین وکړو موږ واکس وکړو موږ ډسکشن وکړو سیمینار موږ وکړو موږ ګیدرینګ وکړو د پاره دې چې کمیونټي کې دا چې هغه اویر شي چې هغه دا میسج چې دی دا کنوی شي چې ماشومان چې دي د یو دا عمر چې دی دا سکولونه دي لہذا دا غیر سر ډیر هدف پورې ډراپ اوټ کی کمې راغې انرولمنت کې اضافه رااله. نو موږ دا ګڼو چې دا غیر لپاره بالکل قانون موجود دی او حکومتي لیول باندې موږ دا غیر لپاره ټیک ټاک عملی قدمونه پورته کړو. دا غیر سره په والدینو کې هم مطلب دا کې یو احساس چې دی غره پیدا شو او هغه ماشومان چې دی هغه سکولونو کې داخل شو.
بابک صاحب، اخرانه پوښتنه مې دا ده چې په خیبر پختونخوا کې په نصاب کې د اسلامي خبرو یا د پښتنو د اتلانو د ورګډېدو یو خبره کېده، هغه پروژې تر کومه حده پورې ورسېدې؟
ورداسي دا د نصاب په حواله باندې چې کومه خبره ده کنه، دا زمونږ په دې وطن کې مذهبي جنونیت پروت دی. هغې یو مسله په کار ده چې د هغې مسلې په بنیاد باندې هغې ځان ژوندی وساتي. اوس تاسو په خپله سوچ وکړئ چې موږ ټول مسلمانان یو او دا تیس سپارې قرآن دی، نو اسلامیات چې د هغې 75 نمبرې دي، دا د دغې خلکو د کومو خلکو چې بچغې والې د هغې په وخت کې به اسلامیات په دوو کلاسونو کې پړاوېده. زمونږ په وخت کې اسلامیات چې دا په څلورو کلاسو کې پړاوېږي، زمونږ په وخت کې به دا اسلامیات چې دا په څلورو کلاسو کې پړاوېږي. اوس دا مونږ درجه بندي کړې ده د نصاب. تاسو په خپله سوچ وکړئ چې د اووم جماعتو یا د شپږم جماعتو ماشوم ته خو به ته هغه متن په نصاب کې پړاوی چې د هغه ذهن سره مطابقت لري. اوس دوی وړه خبره جوړه کړه، مطلب دوی دا خبره کوله چې سورې انفال او سورې ممتحنا یاد یو صورت نوم به دوی بله رسته چې دا دوی د دې اسلامیات نه حذف کړو. دا حذف نو، دا د یو کلاس نه بل کلاس ته لاړه. اسلامیات هماغه اسلامیات دی، احادیث شریف په هغې کې تعداد د هغې سوا شو، او سورتونه چې د قرآن شریف هغه تعداد کې دی هغه سیوا شو، او ایون دا چې ترجمه هغه سورتونه چې دي هغه موږ په اسلامیاتو کې شامل کړو. دا خو هغه خلک دي چې دا ځان مسلمانان ګڼي او د ځان نه علاوه د ټول مسلمانانو د مسلمانان نه ښکاري. نو دا د دوی په نظر کې فرق دی. نصاب چې دی دا د اتلسم ترمیم نه پسو دا صوبې سره اختیار راغلی دی، دا اختیار زموږ په حکومت کې راغی. اوس نصاب چې دی یا نظام چې دی د تعلیم، په دې باندې ټول عمر خلکو تنقید کړی دی. دا حقیقت هم و چې دا فرسوده نظامي تعلیم و، دا طبقاتي نظامي تعلیم و. موږ نصاب چې دی هغه په اشتراکي توګه باندې، مطلب دا دی چې موږ په هغې باندې کار روان کړی دی او موږ په هغې کې کار کوو. موږ دا ګڼو چې انشاءالله دا نصاب چې دی دا چې سر ته ورسي دا به بالکل مناسب نصابي تعلیمي نظامي تعلیمي اعتدال پسند به وي. په دې کې به مذهب موجود وي، په دې کې به تاریخ موجود وي، په دې کې به معاشرت موجود وي، په دې کې به سوشل سټاډیز موجود وي، په دې کې به تاریخ موجود وي، او په دې کې به هغه ټول علوم موجود وي چې کوم علوم چې دي هغه په عملي ژوند کې چې کوم دی هغه په کار راځي. نو دا ده چې دا کله دی دا پراپیګنډې کوي چې د قائد اعظم مضمون د اردو نه وباسو، کله دا تنقید کوي چې لکه د علامه اقبال مضمون د اردو نه وباسو. اردو چې دا زبان دی، دا لینگویج دی، دا ژبه ده. اوس ژبه کې څه پکار دي؟ دا خو ظاهره خبره ده، بیا خلک فیصله کوي، هغه د تعلیم ماهران به فیصله کوي چې په ژبه کې څه پکار دي، په تاریخ کې څه پکار دي، په اسلامي علومو کې څه پکار دي، په معاشرتي علومو کې څه پکار دي، په ساينسي علومو کې څه پکار دي. دا ده چې هرګز دا د دې خلکو نه اوس وار ګذر خطا دی. دوی سره سیاسي ایشو نشته، دوی داسې خبره راوجده چې د هغې نه سر وي او نه سپې وي. خو انشاءالله موږ په دې باندې یقین لرو چې دا تعلیم چې دی دا د سیاست نه بالاتر دی. بیا نصاب ترتیبول چې دي، جوړول چې دي، دا د سیاست نه بالاتر خبره ده. لہذا په مشترکه توګه باندې انشاءالله دا کار چې دی دا موږ سر ته رسوو. په هغې کې موږ علما کرام د دې صوبې، دانشوران د دې صوبې، ادیبان، شاعران، د تعلیم ماهران، سیول سوسایټي، دا ټول خلک هغې کې موږ ملوث کړی دی، او د هغې په مشاورت سره او د هغې په راهنمایۍ کې انشاءالله دغه نصابي عمل چې دی
زما د پښتنې دویمه حصه وه چې د پښتنو د اتلانو لکه باچا خان او نور هغه خلک چې دغه پښتنو د پاره مبارزه کړې ده، هغوی تاسو د نظام حصه جوړول غوښتل، هغه کار پوره شو که څنګه؟
دا تاریخ دی، تاسو چې کوم اتلانو خبره کوئ دا تاریخ دی، او ما د هغې ذکر وکړو چې دا باقاعده یو سبجیکټ انشاءالله هغه کامی اتلان چې دي دا که په هر مت کې هغوی خپل ژوند تېر کړی، یا طبقه فکر د لاندې هغوی خپل ژوند تېر کړی، دا کامی تاریخي اتلان دي، او د هغې خلکو نه انکار مطلب دا څنګه کېدای شي. انشاءالله د هغې لپاره موږ جدا چیپټر دي، د هغې لپاره جدا سبجیکټ دی، دا په تاریخ کې ده، او دا به انشاءالله دا تاریخ کې دا مسه شو. موږ دا ویل شو چې دا تاریخ کې ملاوټ و. اوس موږ دا ګڼو چې دا ګوره دا تاریخ چې دی، تاریخ دا خو زما یقین نه دی چې دا ډېر لوی باب دی، دا ډېر لوی ژوند چې کوم دی دا بیا حصی او دا رښتیا حصی. دا کار چا مسه کړی دی، دې کې هر چا که خیانت کړی دی، هغه خلک به هم تاریخ معاف نه کړي، او موږ خو تاریخ ته په هغه نظر ګورو چې ډېر په رڼو سترګو ورته ګورو. انشاءالله
سرکار خپل قربا مجید بابر تا اجازت ورکړی الله ممل او ستونزې مو حل.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د ماسپخینی 2:30 بجې شي ودی د ملیحه میرزادانه لند خبرونه اورو.
د افغانستان په پکتیا ولایت کې پزانمرګي برید کې لس افغان عسکر او اته عام وګړي ټپیان شوي دي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی ویلي دي چې د ترهګرۍ پر ضد کام یو ځای شوی دی او اوس وخت راغلی د اورپکو پر ضد عملی ګامونه پورته کړل شي. د پښتونخوا حکومت په سیدو شریف کې د جینکو د یو کالج نوم په ملاله د خودلو اعلان کړی دی. د پاکستان صدر آصف علي زرداری د اقتصادي همکاري سازمان غونډې ته د سازمان د پرمختګ په لړ کې خبرې کړې. یو امریکایي فوجي مشر به ازبکستان ته افغانستان کې د سامان لیږدولو په لارو خبرې کوي. هیومن رائټس واچ د شروع په ورځ ویلي داسې ښکاري چې لیبیایي یاغیانو په یو ځای د معمر قذافي پلویان او دغه ډیکټیټر تیر کار هغه مهال ووژلو کله چې دغه ښار ته ورننوتل. او د ملګرو ملتونو ځانګړي کمیشن وایي د شام شخړه د سخت دریځ د ګواښ سره مخامخ.
لن خبرونه مو د مدیحا میرزاده ناوریده. اوس هم راځو د مشال ترانا لاندې ژوندۍ بحث ته. کوربه زموږ همکار عبدالحی کاکړ دی. نن به تاسو په سیمه کې د اقتصادي پرمختګ او د پاکستان او نورو گاونډي هیوادونو ترمنځ په اقتصادي همکارۍ بحث واوري.
د مشال ترانا لاندې
د مشال ترانه لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه مننه. لکه څنګه تاسو په خبرونو کې اوري د اقتصادي همکارۍ د سیمه ییز سازمان ایکو غونډه د په آذربایجان کې د پاکستان، ترکی، ایران، افغانستان د ولسمشرانو پکې ګډون دی. پرون په لومړۍ غونډه کې په خپل وینا کې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی ویلو چې ایکو ته په وروړاندې چیلنجونو کې قسم یو شمیر دی. په دې کې تر ټولو لوی چیلنج دی هغه د ترګری دی او د وینا زیاتره برخه د ترګری خواته ځنګړې و چې دغه یو سیاسي بڼه لري. د دې ترڅنګ د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری هم په دغه باندې په د ایکو کانفرنس کې خپل وینا او د ایکو کانفرنس په پرمختګ باندې خبرې کړې دي. دغه غونډه کچم هر کال کېږي او هڅه ده چې د اقتصادي همکاري په موضوعاتو باندې دغه خبر وکړي او په دې سیمه کې څنګه اقتصادي پرمختګ کېږي. ترڅنګ د شنګای کانفرنس د سارک غونډې دا ټولي پر خپل ځای باندې موجود دي. دلته به ګورو چې ایکو کانفرنس دی هغه دلته څه ګټه آیا سیمې ته لړي. دا وخت لمر سره د ټلیفون په لاین باندې د پاکستان په پېښور ښار کې یو وتلی اقتصادي کارپو چې خپل هم ډېر زیات فعال دی د افغانستان او پاکستان په اقتصادي او تجارتي چارو کې سرور مومن صاحب او دا ډول د افغانستان د تجارت د اتاق یو د تجارتي برخې یو مشر لمسر یونس مومن صاحب دا دواړه دي. تاسو دواړو تر کله کوم سرور مومن صاحب په پایل کې سرور مومن صاحب په پایل کې به تاسو ته بیا به یونس مومن صاحب ته لاړ شو. دغه د ایکو غونډه چې کېږي آیا تاسو له ډېره وخت په دې سیمه کې په اقتصاد، تجارت، معیشت په دې باندې نظر ساتئ؟ دا تاسو د تیر کال په مقابله کې اوس آیا څه عملی شی ښکاري کنه بس دا نشستن برخاستن وي او خبرې وي او بس ختم شي؟
ډیره شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصلا د ای سی او چې کوم بنیاد کې خوده لشه کال پیزرات ایم کے نو دا دین مخ کی دا دی قسمہ یو آرگنائزیشن اگے تا دے آر سی ڈی وی ریجنل کوآپریشن آف ڈیولپمنٹ چاہے کہ پاکستان ایران اور ترکی ہو بیا دا فیصلہ اوکلے شولا چی دا دیر لگ وسط پر کلیشی او دا زیاد کلیشی نو بیا دا دیکھے افغانستان اور دا سینٹرل ایشین ریپبلک سے سندر کنٹریز دی ملکوں نے دی آٹھ اولمپک کے شامل شو دا خلق تما داوا دنتم ابارم کہ دا ملکوں کی ردی کلتور ردی رسم و رواج او یو بلتا نیز دیوالے او یو بلتا رسیدل نو دا خلق دینا دیر تمے دی او بس قسمت ہے نا کہ کلا دا ریجنل کوآپریشن فار ڈیولپمنٹ آر سی ڈی یو نو ہم بے آغا فعالیت پیدا نہ کر او ایکو چی کم دے نا دا ہم بھی ملاو شی او جس پر کی خبر ہو گی رئیسان صاحبان او دام دا غشی او متشوی او کم کم دا غشی چی پاگے کی انرجی دا تجارت دے پاگے کی جموں گے ٹرانسپورٹ دے یا زراعت دے یا اپنے ڈرگ والے باندھے اور ہیروئن وغیرہ پہلے باندھے کنٹرول حاصل ہو گئی اور جو فکر کہ سمر دا ماؤ قتل نو دیکھ آغا دلچسپی پیدا نہ کرے شدت یا لیڈرشپ را پیدا نہ کی چاہیے کہ آغا دلچسپی پیدا کی دا ملکوں نے ٹوٹی دنیا سے ہم تجارت کہیے اور سرا اور سرا دا کم زموں گے ریجنل تجارت دے کہ دا فعال کی اور کھلو کی کیونکہ منگ یو بل تو زر رکھے دے شو منگ تپ کرایہ کی منافع اور منگ یو بل چکم انڈاؤمنٹ کی داغے نہ یو بل فائدہ واخلو افغانستان
سر عموماً سے بینی دا خطاسو پا دی کی زینی دا دیر شئی نکتے ویستاسو اشاره اور توکاو مجبا غالو چی دا غطاسو نور هم سوالو نو در باندی وکو یونس مومن سیب دا تلیفون لائن پری سوزا که چی آغا پا لار کدی خو کوشش کو چی آغا خبری راسی خطور دیل مخ مال خانجان الکوزی سیب سر چی آغا هم دا افغانستان یو لوتلو تجارو زخ دی کاروباری کس دی او دیر زیاد فعال دی دا افغانستان و پاکستان چی کرد کم چیمبر دی چی پاکی سر مومن سیب دا غم او دای هم دی داغه سر خبری کولی او هغه ځخه هم دغه پښتنه وکه چې آیا دغه د ایکو یا د اقتصادي همکاري کوم سیمه ییز سازمان دی د دې پاړه د اوسنۍ غونډه باندې پر سوي ده په دې باندې د دوی څه نظر نو هغه راتول
دغه تیر غونډه هم د نور غونډو په شان پر ملیټي حالات درلودو په هغه کې بعض مسایل باندې په اقتصادي ستونزو او په اقتصادي همکاري باندې خبرې وشولې دا په منطقه کې مثبت تاثیر لري په تجارت او په صنعت او په سرمایه گذاری باندې اما په مجموع کې د ایکو د سازمان دا جوړښت او دا د غړو جوړښت چې لیدل کېږي د متفاوتو مفکورو اشخاص او افراد دلته دي تاسو لیدای شئ چې فرضاً د پاکستان او د ایران او د ترکیې د هیوادونو تاثیرات چې مؤسسین نه دغه کې یو ډیر مصرف یا ډیر زیات کومکونه د دوی د لارې نه د کود سازمان په ارتباط باندې او د دې سازمان د رهبرۍ په ارتباط باندې د دې درو ملکونو ترمنځ زیات دي نو د دوی تاثیر هم زیات دی د کو په غونډه کې او بل اخره اکثره وخت کم تصامیم او شی چې نیول کېږي د دې ملکونو تاثیرات په کې ډیر دي او دا ملکونه هم په متفاوتو مفکورو باندې دي
خانجان الکوزی سیب سروان مومن سیب تاسو واوره دی خانجان الکوزی سیب په دی اخیره کې یو خبر وکړه چې د دغه ملکونو چې دا کوم ملکونه په دی سازمان کې دي د دې یعنی یو مختلف موقفونه د ریزونه یا ګټ دي یعنی د شاید اشاره دی طرف ته چې هم دغه وجه زخه پرمختګ نه کیږي تاسو ول چې په 1915 اتیا کې د دې بنیاد کښول سو او یعنی وسطه پیدا کی یعنی دا پراخ سو لکه څنګه چې دا څومره پراخ سو نو تاسو په خیال باندې څومره پراخې دوله دې سره پراخې تمې ولې تاسو چې د تیر کال یوازې نورو کلو ته نه ځئ، د تیر کال چې کومې پریکړې سوي دي، فیصلې سوي دي، ګامونه اخیستل سوي دي، د سږ کال سره تاسو مقابله وکړئ، نو آیا د اطمینان وړ دي؟
زما خپل یو فکر دی، زما خپل یو سوچ دی. ما مخکې چې څنګه تاسو وویل چې دا سوچ ډېر زیات ښه دی، دا سوچ د هر چا ډېر ښه دی، او غواړو مونږ دا چې هغه عام خلک دي د دې ملکونو چې هغوی ته به فایده رسي اخره کې، او که تجاران دي او که دا هېوادونه دي. خو دې کې د لیډرشپ په کار دی، ولې چې که دا ملکونه دي یا که نه ملکونه دي یا لس ملکونه دي، دې کې زه معافی سره دا وایم چې ټول لیډران چې کوم دي دا هغه خوشي خو ډېره خبره ده. خو که دې کې یو یا دوه لیډرشپ مشران داسې را پیدا شي چې هغوی د دې د فعالیت دپاره هغه اقدامات اوجد کړي، لکه ما دا خیال دی چې د دې ملکونو منځ کې د تجارانو او د خلکو روابط او د تلو راتلو داسې ماحول یو پیدا کړی شي لکه څنګه چې یورپي یونین دی، لکه څنګه چې دنیا کې نور یونین چې خپل وکړي هغوی روابط داسې دي چې هغوی کې د ویزې مشکلات نشته، هغوی کې د خلکو د تلو تلو راتلو مشکلات نشته. چونکہ دا منطقہ خصوصاً افغانستان اور پاکستان اور بیاد ایران بڑے مسائل بھی اور ایشیا کے بڑے مسائل بھی جو پتا ہو جب باندھی کا وجہ نہ کہیں داغا منقول پشان جو وجہ دادا بڑا وجہ دادا کہ دی کتنا سے لیڈرشپ دیر دفاع سرا ماں سوائے وہ آغاز آغا سوچ آغا فکر آغا ویژن یا نظر جن لس کا لپس کے دو والے شل کا لپس کے دو والے آگ وشن دی لیڈرشپ منت پکار دی جدا ایکو پالشی اور بیا دا غینا پس د دې چې کوم فائدې دي چې هغه عام خلکو ته ورته چې هغه کې څنګه مخکې بار نکړي دا یو څو فیصد دي او څه ځان دي موږ له پکار دادی چې موږ یو بل تجربې وګورو او چې کومې کامیابې تجربې کوم کشور کم حیوات کڑی دی کی دا تجربے دے نور ملکونو لورکو او خودی تقسیم کو او دا تعلیم پر میدان کے یا دا صحت پر میدان کے، یعنی زد افسوس سر دا خبرہ کومہ کہ دا دنیا نوبل پرائز خلقو تا ملاوی گی، دا دنیا دا افریقی نوالے خودی ملکونو کو سپورے ممدسے ہونا کتن سے دا سے سائنداران دا پیداشتو دا سے خلق دا پیداشتو او دا ممد پارا باعث فخر شی او د دې هوادونو د ترقۍ لپاره د دې د دې چې کوم ارګنایزیشن دی د دې د فعالیت د فعال کېدو لپاره د دې یو پریکټیکل کار وکړي چې هغه هم د کتل کېدو یونین جوړ شوی دی او د زر جوړ شوی دی او د یورپ یونین څخه تاسو وګورئ یا دا شنګن کنټری چې زمشته دی پنځه دېرشو دوره کېدل
سرومن صاحب هم دغه لکه څنګه تاسو ډیر په تفصیل سره د خپل نظر کښولې خپل تجزیه کښولې، الکوزي صاحب زخه یعنی خانجان الکوزي صاحب زخه هم دغه پښتنه ما کړې و چې یعنی د په نظر کې د خپل څه فکر کوي چې د دې کې د پرمختګ یا عملی ګامونه چې نه راځي د دې یعنی وجه څه دي، نو هغه راتول نو بیا به تاسو ته راځم یو بل الکوزي صاحب وورو.
نو وجه خو مختلف کېدلی شي، زه فکر کوم چې دلته سیاسي مسائل هم دي په منطقه کې، تاسو ګورئ چې وضع ترینګړې ده په بد حالت کې ده، د ایران موقفی نه چې د دنیا بندیزونه او تعزیرات، همدارنګه په د ترکیې موقف چې د ناتو په غړیتوب کې په دغه لري، پاکستان په خپل یو سیاسي تګلار او د آسیا میانه هیوادونه چې د پخواني شوروي اتحاد نه جدا شوي دي، هغه د جدا طرز تفکر او د نوي د ډیموکراسۍ د غربي ډیموکراسۍ سره د آشنایتوب په حالت کې، او افغانستان کې د خارجي هیوادونو قوتونو حضور او د ناتو حضور او د حساب د قوتونو، دا بیل عوامل دي جدا جدا عوامل دی دوی فیصله کوي او وی چې دا ښه کار دی اما دا عملي کولو لپاره لازم تدابیر یو ملک نه نشي حتی د دې هم سایګانو په منځ کې چې دا ماده تنوونه واغستل زمونږ ډېرې جدي ستونزې دي نه تنها چې زمونږ جدي ستونزې دي دوی د سوداګرو ستونزې هم دي دا اوس د ایران سره زمونږ ډېر جدي مشکلات دي فرضاً د ترانزیت په ارتباط د تیلو د انتقال په ارتباط د نورو مسایلو د انتقال په ارتباط او همدارنګه د پاکستان سره دي د پاکستان سره لرو دغه مسایل اما د کو په غونډه کې هر وخت په قطعنامه کې دی په فشاري راځي چې باید دا سهولتونه زیات شي اقتصادي ګډ سرمایه ګزاري وشي تجارت وسعت پیدا کړي آسیای میانات د پاکستان د لارې نه پرځن د پاکستان مالونه د هند مالونه انتقال شي او دا غزان خام مواد را انتقال شي انرژي را انتقال شي مګر عمل تر اوسه پورې نه دی شوی زه دا فکر کوم چې د یو سازمان دا صحیح شي اقتصادي سازمان دی مګر سیاسي برخه ډیره ده سیاسي حالت دې د نسبت د اقتصادي
خانجان الکوزی او سرور مومند صاحب یعنی تاسو واوریدی خانجان الکوزی صاحب او کومر د حامد کرزی وینا واورو کده پاکستان د صدر وینا واورو کده ایران څومره ولس مشران دی هغه پر اقتصاد خبره کوي خو زیاتره بیا دوی هغه طرف ته اشاره کوي چې سیاست دی لکه خانجان الکوزی صاحب وایي چې سیاست دی یعنی تاسو په خیال باندې د دې سیمې د معاشي یا اقتصادي یا تجارتي پرمختګ کې سیاست رښتیا هم ډیر لوی عامل دی ډیر لوی عنصر دی ډیر لوی وجه ده
اصلا زبلګ په دې باندې مخکې دا خبره مکمه چې څنګه مونږ تجاران یو یا د شکلت یا سند کې زمونږ په دې منطقه کې کوم سیاست دی د دې د تجارت جوړ شوی دی دا ډېره د بدقسمتۍ خبره ده چې زمونږ چې کوم بنګاران دي زیاتره هغوی زیاتره د هغوی بچي دي نو هغوی ملکونو یا د هیوادونو د ترقۍ یا د دسې ارګنایزیشن د ترقۍ دپاره دوی کې سهولات شي هلتهم کړکي او تصره وباسي او مانو کې مړه شي خو هغه عملي اقدامات چې کوم دي هغه نه هم تر شوي دي او نه زما خیال دی تر هغه وخته پورې هم چې کېدای شي چې موږ څومره ملکونه په دې منطقه کې یو چې موږ یو فکر خپل ولرو موږ یو آزاد فکر ولرو موږ د دې فکر ولرو چې په هغه باندې کنټرول د یورپ یا د امریکې نه وي په هغه باندې زموږ خپل کنټرول وي او موږ د خپل ملک او د خپل هیواد د خلکو دپاره او بیا په ګڼه باندې په شریکه باندې د ټولو هیوادونو دپاره داسې لارې تیار کړو چې هغه لاره چې کمی چې هغه نه په فایده توانېږي دا نور هیوادونه چې کمی دي هغوی سره زموږ دښمني نه ده زموږ دوستي ده اوس د خپلو خلکو د پاره کار کوي موږ د هغوی د پاره کار کوو موږ دا وایو زما پر دا خیال دی چې تر هغه وخته پورې چې دا فکر زموږ په لیډرانو کې نه پیدا شوی زموږ په مشرانو او همدارانو کې نه پیدا شوی چې موږ چې کوم کوم کار کوو هغه به موږ خپل هیواد نه کوو او بیا به ورسره چې کوم زموږ همسایه هیوادونه دي زموږ ور دي د دې لپاره کو او موږ تجارت کوو کوم د پرزات کې خبره کوو کوم د بنیو فیل کې خبره کوو نو لاول به موږ د خپل کور رسم کو نو بیا به د بار سره خبرې کوو نن موږ د فقیرانو په حساب باندې چې کوم شی پیدا کوو نو موږ یورپ ته او امریکا ته څنګه چې دا به موږ د ټیکسټایل والی کوه به نه دي کوه نه نه څو نو موږ په تکلیف کې یو موږ دلته کلم دا څو څه کړی چې دا ایکو دی ریجنل ٹریڈ شپ آگے کے ہندوستان کے سری لنکا دا روڈ سی باندھے باہر باندھے سڑک باندھے ہوائی جہاز باندھے ډېر زیات کارونه کولی شو خو ما چې څنګه مخکې وویلې ډېر په معذرت سره چې موږ هغه لیډرشپ دا اوسه په نوې پیدا کړی چې دا هغوی یو نظر وي او هغه نظر دا په مستقبل شي او هغه د خپل ماضي نه سبق زده کړي او مخ په وړاندې
یعنی دلته مومن صاحب تاسو وایسته چې دغه تاسو دوم ځل دی تاسو په دې لیډرشپ یا دغه د ملک چې کوم سیاسي مشران دي دې کې تاسو وایسته د بصیرت مسله ده یعنی ستاسو په خیال باندې په دیموکراسي کې یا په جمهوریت کې د ډیرو تجربو وروسته د خلکو په خوشه باندې چې کوم لیډران مخې ته راځي هغه کې زیاتره کې بصیرت وي کدا لیډران دغه نوي کنټرول نوي نو پاکستان کې تاسو ګورئ جمهوریت د امریت یعنی وخت ډیر سوی دی د جمهوریت په مقابله کې د افغانستان کې بالکل نوې نوې دیموکراسي د پاغه باندې بیا د امریکا او دغه د نفوس خبره ډیر خلک کوي په ایران کې تاسو ګورئ ډیموکراسي یو تیوکریټک ډیموکراسي د چاغه کې یو خاص شورا د چاغه او ډیموکراسي ودی ته نه پریږدي سنټرال ایشیا کې له سوویت یونین څخه خلاص سو حالت هم د جمهوریت هغه بڼه موجوده نه ده یو ترکی داسې هیواد دی چې پاغه کې هم دوی هڅه کوي خو بیا مور باندې فوج زورور دی یعنی په داسې حالت کې چې جمهوریت د یو خاص قوتونو یا د فوج تر کنټرول وی په ایران او په پاکستان کې هم په ترکیه او پاکستان کې په ایران کې د یو شورا کنټرول وی په افغانستان کې بیا د بهرنی کوتونو نو ستاسو په خیال باندې چې چرته جمهوریت په صحیح معنی د ولس په دغه کې وده ومني ومومینو کېدای شي بیا دغه اقتصادي پرمختګ د لپاره یا یو ویژنری لیډر یا یو ډیر بصیرت والا لیډر راسي چې کوم تاسو یادوي
زما خپل ذاتی خیال دی چې د پاکستان تجربه وایم او بلکه د نورو ملکونو موږ چې کوم ملکونو خبره کوو دې کې چې کوم کوم ملک ویژنری لیډر پاتې شوی دی یا پیدا شوی دی هغه چا ودی ته نه دی پکې هغه مختلفو سازشونو باندې یا پاتې شوی دی یا چا وژلې دی یا یو طریقه سره ولا پیدا کړی چې د مرګ نه لری شي ولې چې د دې قوتونه دي هغه ونه دلچسپی په دې منطقه کې د مختلفو وجو په باندې لري هغه چې خپلې دښمنیانې چې دلته زموږ په دې منطقه کې مونږ سره نږدې دي هېوادونه دي د هغوی سره چې کومه دښمني ده هغه زموږ په خاوره کوي نو ما ځکه زه بار بار وایم چې مونږ به د دې نه راوتل غواړي مونږ نه به د دې حساب کتاب نه خپلو کې مشوره کول غواړي مسلمان ٹیکنالوجی چې اوس موږ د هغوی د مقابلې خو نه یو خو کم از کم زه دا وایم چې زموږ چې دا دې ټایپ ارګنایزیشن دي دوی دې شي له وده ورکولی شي چې دوی خپلو کې خپل روابط زیات کړي د ویزې اسانیانې پیدا کړي د ډیلیګیشن ټریډ ډیلیګیشن دپاره دا فیسیلیټیشن وکړي چې خلک دي او راځي تګ راتګ زیات شي او خپلو کې چې کوم وساخه تجارت دي د دې خپلو کې لین دین ډېر زیات شي نو د دې چې کوم ډېره به طاقت پیدا کېږي نو هغه به زموږ پولیټیکل لیډرشپ نه طاقت ورکوي دې چیز باندې دې له پکار دي زیات څه کرو کی او د بیوروکراتیک او د افسرشاهۍ چې کوم پر دې ملکونو کې زیات ده هغه د هغوی د سوچ او فکر نه راوځي
همدغه سرورمن صاحب تاسو په دې اخره کې ډېره ښه اشاره وکړه دې خبرې ته چې یو پوښتنه ده هم ده چې آیا یوازې سیاست د اقتصادي همکارۍ ایکوپ سازمان یا نور سازمانونو په مخ کې خنډ دی رکاوټ دی که نه په دې ملکونو کې بیوروکراسي یا دغه ادارې چې کمی دي هغه یا خو کمزوري دي یا خپل ګټې د دې په وده کې نه دي تړل سوي آیا دا وجه خو نه ده چې د ایکو غوندې هیوادونه اثر نه کوي سیاست ډېر دی که ادارې کمزوري دي دا پښتنه بل تاسو کوم خو دا پښتنه مال خانجان الکوزي زخم وکه نو هغه بیا داسې راته جواب کا
زه فکر کوم چې سیاست د 50-60% نه جګ دی او دغه اداري بیوروکراسي او د ملک مشکلات او د هغه قانوني پرابلمونه دا به هم پکې پراتی چې د دوی د قوانینو او د دوی د اداري مشکلات او یا فرضاً د دوی د اداري فسادونو چې په هغه ملکونو کې موجود دي دا هغه هم د دې باعث شوی دي چې د دوی فیصلې نه تطبیقیږي اما زیاته مسله د سیاسي د تاسو په کې ټول مسایل سیاسي دي او دغه ټول اقتصادي کړنلارې د سیاست د شعاع لاندې راغلي دي کني ډېر فرصتونه شته زه په دې باور یم چې که د ایکو سازمان نه تنها د ایکو بلکې د سارک سازمان چې په دې منطقه کې دی، دا سازمان ته واقعا چې په عام مفهوم چې جوړ شوی دی، چې د خلکو د ژوند د ښه کولو په مفهوم جوړ شوی، چې دلته اقتصادي پرمختیاوي لاړ شي، یو بل سره سهولتونه ایجاد کړي، ډېر فرصتونه موجود دي د آسیای میانه د هیوادونو سرشار انرژي، د هغې خام مواد، او همدارنګه پردن په افغانستان کې د معدنو د نورو فرصتونو په ارتباط باندې، په پاکستان کې ډېر قوي عالي صنعت، همدارنګه د ایران یو صنعتي تولیدات او د ترکیې، دا ډېر تاثیر لري چې که واقعا په دغه فیصلو باندې عمل شوی وی، د دې ملکونو ترمنځ تفاهمات راغلي وی او واقعا دغه فیصلو ته دوی عملي اقدام کړی وی. د اروپا د ملکونو یا د اروپایي اتحادیې د ملکونو په شان تدبیر کولای شول چې دغه خپل مالونه بدون د کوم ټیکس نه، بدون د کوم مشکل نه، هغه هیوادونو ته انتقال کړي او دغه هیوادونو نه خام مواد راوړي. اما عمدي ګامونه تر اوسه پورې نه دي اخیستل شوي. اما دا سړی نه شي ویلی چې دا ګینده بې تاثیره دی، دا غونډې یا د همکاریو اقتصادي سازمان د دې تاثیرات ګینده بیخي هیڅ هم نشته، په هیڅ کې هم نه دی حساب. تاثیرات په خپل ځای لري، هم په سیاست کې، هم په اقتصاد کې. اما دومره چې زموږ مشکل دی، دومره ګړندیوالی او دومره انرژي په دې سازمان کې نه ښکاریږي.
سرورمن صاحب، تاسو خانجان الکوزي صاحب واوریدی، اغه یعنی د خبرې بالکل اغه نچوړ چې ورته وایي چې موږ راغونډ کو، وای 50-60% چې دی اغه په دې کې د سیاست دغه دی، د بیوروکراسي یا د ادارو د ناکامۍ یا د کمزورتیا په کې دومره رول لږ دی. تاسو په خیال باندې آیا د کم یو ریشو یا شرط چې دغه په دې سازمان په واده کې خند دی؟
زما خپل ذاتی خیال دا دی چې دې قسمه کانفرنسونو کې چېرته رئیس د یو هیواد ځي او د هغه سره کوم خلک ځي، په دې کې زما خپل ذاتی دا فکر زه لرم چې که دې اقتصادي ترقي غواړي، نو بیا هغه خلک چې کوم اقتصاد کې دن کار کوي او د اقتصادي ترقۍ دپاره کار کوي، او هغه خلک چې کوم مختلفو فورمو باندې د اقتصاد لپاره هلې ځلې کوي، چې د دې خلکو ډېر دی تعداد دي او دی بیا انت دا خلکو سره درکې ما چې کتلې دي کم از کم د ډېرو ملکونو اعظم دشې یو څو تللی ما، نو هغې چې کوم رنګي جمهور دي هغه سره وزیران دي او په سلوري او په شتون دي او په لټ دي لس دولس دیارلس ورسره بیوروکریسي او درې یا څلور یا پنځه ورسره کاروباري خلک دي. نو زه ځکه دا وایم چې دا شی که دوی ګټې نه شي کولی، نو کم از کم د هغې نه پس چې دوی ته دا تجاران چې کوم دي دا فیصلې کړي دوی ته آرام او آسایش د لارې پیدا کړي، د ویزې د مخه د مختلفو مخونو د وزارت خارجه د طرف نه، نو بیا دا خلک په خپل هم تل غواړي، ولې چې د افغانستان دي که د ایران دي که د پاکستان دي که د سن چلیش اوس دوې نه دا شي، خو دا جفاقش خلک دي دي سختې سختې تېرې کړې دي، نور هم تېرولی شي، نور هم کولی شي د پاکستان او افغانستان نه خلک روان شي، چین ته لاړ شي په پنجراب باندې او په سوټ بانډر باندې ځان ورسي او بالونه راوړي، نو دا خلک تفاهي دي.
یعنی سرور رومان صاحب، ستاسو مقصد دا دی چې یعنی په دې باندې زیات چې کله دغه د صدر سره یا ولسمشر سره یا دغه ځي چې کومه ډله ځي په هغه کې د ډومیننټ یا لوی شمیر د کاروباریانو، صنعتکارانو، یعنی له تجارت سره یا له کاروبار سره تړلو خلکو غوي؟
بالکل، او د دې مشفق میاشتې مخکې پلانینګ وشي او خلک هغه خلک لاړ شي چې هغه په صرف د تلو دپاره یا د سیر دپاره نه، د سفارش باندې نه، چې کوم جینوئن خلک دي چې دا لاړ شي د هغه علاقې د جینوئن خلکو سره ملاو شي، د هغوی سره د اکنامک کوآپریشن دپاره، د اقتصادي همکارۍ دپاره، دې دپاره مخکې نه خپل شمیلو کی خپل ځان ورته وکړي، هغوی ځان او بیا چې څوک لاړ شي چې هغه دي فیصلې وکړي، ولې چې دا داسې نه دی چې بس درې ورځې یا شپږ ورځې یا لس ورځې مخکې یو سړی وایي چې ته ماته روان شه او ته لاړ شه، زه په دې باندې یعنی متفق یم
دا یو ډېر ښه فورم دی. دا اتنی دا کنه د شوم د منګل د ایران او د ترکیه باندې نو اول نو دا فکر کوم چې په هغه کار څخه د دین دا حالې نو چې له ثانه مو کار پس با د دې واغه هر چی کوم چې دا تیږي حال شو زه په دې باندې چې منګل د خپل لار او د خپل سړکونو د خپل تسهیلاتو لپاره د خپل ریلوی نظام لپاره په دې باندې خبرې هم وو خبرې سره موږ خبرې غوښتل چې څه کار کوي دا
سمه سرور رومن صاحب ستاسو د پاکستان یو لوتلو شتکړو په اقتصاد نظر ساتونکو او د تجارت څخه میاړي کې د پاکستان او افغانستان پر هغه کې ډیر فعال یې ستاسو ډیر ډیر مننه یونس مومن صاحب د افغانستان د اتاق د مرستيال د تجارت معاونو هغه کوشش مو کوي چې خبرو سره وسی خو ټلیفون لیکه پرېسو خان جان الکوزي صاحب را سره مرکه کړې و بهرال ستاسو د درې واړو ډیر ډیر مننه ستاسو د لپاره شو وخت واړو او د دې سره د مشال ریډیو د بحث پایتر عبدالحی کاکړ ته اجازه ورکړي د خدای پامان
د مشال تر رڼا لاندې.